د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش او حقانی یو 15 کسیزه ډله نیولې ده. دغه ریاست نن په یو اعلامیه کې ویلي د داعش او حقانی دغه ترهګرو په خاري سیمو باندې د راکټي برودونو د ترسراوي آسان چاري کوله. د پکتیا چارواکو ویلي دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تاندر خولي اردو ویان د ملمومند ازادي راډیو ته ویلي تیره شپه افغان ځواکونو په جاني خیل او څمکنې ولسوالیو کې عملیات کړي او دغه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د ملګرو ملتو په 2002 کال کې دا ورځ د نړۍ د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمن په دې نوم یاد کړه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایلی ایران سره په پوله کې 40% اغزان سیمه او کټاره بشپړه کړي. شیخ رشید احمد پرون ویل د راتلونکي کال تر ژمي پورې به له ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې اغزان سیم تیر شي. هغه وویل له ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورند کرښه تر ډیره اغزان سیم لګولی دی. ایران ته د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د عمومي رئیس له سفر سره هم مهاله خبري سرچینې وایي د ادارې د ایران په دوو مشکوکو سایټونو کې د یورانیمو د ذراتو نښې موندلې. رویټرز اژانس وایي د اټومي انرژۍ نړیوالې اداره غواړي ایراني چارواکي په دې اړه وضاحت ورکړي. او سعودي عربستان وایي په راتلونکو لسو کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څېړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالره پانګونه کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونې د سر موضوع مداوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره پرون ټلیفوني خبرې کړي او دغو ټلیفوني خبرو کې ښاغلي بلینکن ویلي چې په افغانستان کې د هر اړخیز اوربند او پیاوړي سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. که تاسو زموږ د خبرونو په اړه نظرونه لرئ زموږ پیغام ثبتونکي شمیرې ته خپل پیغامونه پرېږدئ. پیغام ثبتونکي شمیره مو ده 0 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و سیسفر وزره څلوراتیا شپږ سوه شل. اوس به ورشو ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد حسن کاکړ د شولی کوټ د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې خلک ډېر خورا په آزاد دي. پوجیګار انم دې د کډوالو ناره واورېد نه تر صحیح نه پکه کرایه نه پیدا کېږي. ما د ول چارواکي د عام ولس په سر لاس پیسي او خپل پټاټي بې ځای درملو چې خلک خوار وځه تېره مننه کور وته
کلیوال آشنا د هلمند تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي، یعنی ځینې خلک متاسفانه په اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بې له وخته، مثلا چې د کښتونو وخت نه وي، دا سوله رانې ورته ایښي چنسین دارې بس وایي موتې اوبه دي بلای دغسې کریلا شاړو مځکو خوش کړي، نو دو ته پاملرنه نه کوي. یعنی دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده، تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي، چلته مو زیرمه دي او موږ تاسو را باسه د تیلا پر شاډم دک باندې ته وو. نو زما په ار ولایت په ار ځای د ار ورور سره داخله ورزه ده چې وبو ته ارزښت ورکي. دا ارزښت مونږ ورکوي چې دا دینن موږ تاسو د وشکلې د غواش تر مخه مخې د موږ تاسو خلک د وشکلې د کباله د وبو نشوال د کباله کډوالې ته اړسوي دي. نو زما پیغام ټول وډم ته دغه دی چې وبو داسې استعمال کړي لکه غوړي، یعنی هغه ته پرته وجه کې وبو چې ژوند ورځي چې وبو نه ژوند بالکل
سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د خبرونه خبری مسائل پای ته ورسید. او سم راځو
نور بس دی
شکست سکوت
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بسته ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخ وړم. تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخ وړي. نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او پوهنتونو کې د نجونو شمیر 50% ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 30% او په شخصي پوهنتونو کې 15% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره له موږ سره لومړی میلمانه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خبرونه ته شرغ لاست انوری صاحب.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. خانم جان انوری صاحب، که تاسو لمړی په دې اړه مشته وایئ چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وي دي؟
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهبان نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوری صاحب، ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلای سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثر شته، په اکثر ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي. اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعض خلک زموږ وروڼه دي مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او نوره نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په بوندو کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لوڼه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لوڼه په کورو کې پاتې کوي.
انوری صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو له لارې، د ترانسپورت له لارې، او که دوی لږ څه په دوی باندې عواید کېږدي، او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پوهنتونونو ته کمېږي او هلته دوی د فیس ستونزه لري، د ترانسپورت ستونزه لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پوهنتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، دموږ د خویندو به په دې حقله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اوریدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي؟
اکثره خو نورو کالونو به مونږ چې د خپلې د ښوونځي له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل، او نورو به ټول د پوهنتون لپاره ثبتنام کول، او سخل چې و تقریبا د 15 جنکیانو ثبتنام وکړو چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خویندې تاسو ولې په پوهنتون لپاره ثبتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه په کورونه کې پاتې شوي دي، او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد لامله اکثره دوم امنیت هم خده خو اکثره خیال نمون د اقتصادي ستونزې ډېرې لري چې نشي کولی چې د خپل لوازاکو ته دوام ورکړي.
ش انوري صاحب که تاسي یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسې په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یوه لویه بریا بلل کېدای سي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده ځکه چې اکثره خیال یې موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې ډاکټرۍ ته هم امتحانونه ورکوي ماسټري هم کولی شي چې دا زموږ لپاره لویه بریا ده چې زموږ د خیال دي اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پرمخ ځي پرمخ روان دي او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډېر دی علم زید وو او جنکیانو لپاره دی د خپلو خیال ډولونو لپاره دی اجازه نه ورکوله او اوس قدم په قدم انشاءالله ښه کېږي او د علم څخه برخمنده کېږي او خپل زده کړو ته به دوام ورکوي او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیال سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټو ته کمیږي او دوی که دوی د نورو مؤسساتو له لارې دا همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي زموږ د خیال دی به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولي چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای سي خپل زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفا ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته سوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
او کومه چې مثال ورچارواکو د همکاري کړې ده ځکه چې د موږ د سې څخه چې بعض ځینې کې کم شوي دي ورته د دعوت پانتون په نام یو پانتون جوړ شوی دی چې ټول مصارف یې په غاړه اخیستي دي او د هغې لارې د خپلو زده کړو ته دوام کوي. یوه دوره چې فارغ یې هم ورکړ، بله دوره یې هم په راتلونکي کال کې فارغ یې ورکوي. دا زموږ لپاره لوړه بریا ده او داسې نور پانتونونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړي دي.
انوري صاحب، دغه د دعوت پوهنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اورېدونکو ته لږ تشریح کړئ؟
کاکله موږ دلته د خپل دولت پوهنتون لیارې شفایي پوهنتون لیارې دوی د نتیجې شول او هلته دوی د آی ډي نمبر غواړي او بیا یې لوړې نمرې غواړي چې هغه په دې ستونزې دی متل شوي وي او موږ خیال یې په دې ستونزې لیارې چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولی چې د پوهنتون د ترانسپورټ پیسې د چوپترې پیسې او دغه دوی دا وایي نه لري چې د دې لارې د خپل زده کړو ته دوام ورکړي او بعضې داسې خیاندو سره دی همکاري کولی شي چې اقتصادي ستونزې د ډېرې ولري اقتصادي ستونزې ولري او د اقتصادي ستونزو په مقابل کې د همکاري ورسره کوي او خیال دی کولی شي چې د دولت پوهنتون ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې نجونې قبلوي او په دې اړه یو څه معلومات راکړئ چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمینه برابره کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لرئ خو تخمینا څومره د اټکل له مخې ستاسو په فکر دوی نجونې قبولې کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري او هلکانو لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم او هغه فیس ورکوي خپل زده کړو ته دوام ورکوي هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړي دي چې دوی د شرایط لپاره خپل زده کړې کوي. یوه دوره پر فکر کوم مخکې به څومره ورکړې وي خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغینې ورکړې وي بله دوره فارغینې نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده او نور دوی آخري کال ده او نور دغه هم ورکوي فارغې.
خانم جان انوري صاحب، که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپل زده کړې بشپړې کړي، دوی بیا چیرې لکه د کار زمينه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام سي؟
او د دې پوهنتون لیارې سلفي سره دوی خپل همکاري سره کوي د دې ټول خیال ته د وظیفه پیدا کوي او ډېر خیال دې په وظیفه هم ګمرل دي چې دوی چې تیر د رافارېږي نو هغه خیال دې موږ ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه اجرا کوي.
خانم جان انوري صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر، او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼو سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي، یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونو ته اسانۍ جوړ سي؟
زمون ګورونه او خیال دي چې خپل لوڼې تر شپږم ټولګي نه لوړې تر دولسم او پوهنتون پورې لپاره خوشي کړي، خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. انشاءالله دا مشکل به ټوله حل وي. په ټولو ښوونځیو کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پر مخ بیایي. او اوس و د خپل خیال دي او لوڼه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي، نه یې پرېږدي، او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي. او د خیال د ورونو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼه ده د ښوونځیو څخه نه وباسي، که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. دوی خپل لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ، هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي، په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي، سرمالین به وي. مونږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیاند څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼه به په دغې خبره یا په دې وټکي کې چې شي دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم، هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي. او دا خبره د دوی خو زمونږ خلک شته، زمونږ په ټولنه کې، زمونږ په کلي کې، زمونږ تاسو په هېواد کې دا خبرې ډېرې دي. خپلې لوڼه چې ښوونکی تدریس کوي خپلې لوڼه نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي. او دغه مونږ تاسو د سوادۍ خبره ده که مونږ تاسو خپل پلورونه ورونه خپلې زده کړې کړي وای او پوهنتونونه یې لوستلي وای، او دا خبره به هېڅکله نو تکراری راځي چې زه خپل لور نه پریږدم. خو دوی څه زما خو یې ده چې خپل لور د خپل زده کړې ته پریږدي، چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوري صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوري و. اوس هم ورزم د خپل دوهمې میلمنې پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعال ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. ډیره مننه چې تاسو وخت و استیاو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیزه جانې، که تاسو لمړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته سو تخنیکي همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا 15 کاله د مخه درس له فصله سره ده، بیا مې په کابل پونتون ته تللی ما هم چې پونځي مې هلته سات سره شوې ده، او د کابل پونتون د چې پونځي فارغ تحصیل شوم. نو متاسفانه شرایط فوق العاده او شاته تللی دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال در توایم بخښنه غواړم چې یوه اونۍ او لومړی د مکتبه څخه فارغېږي او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورټي وسیله نشي پیدا کولی، چې هغې خوا ته چې د ژوند کاوه ملګري هغه درلودله. عمومي او لومړی د ټیپ پوهنځي ته کامیابه شوې وه او هغه یې پرېښوده. داسې ډېر مشکلات شته په ټولنه کې، اجتماعي مشکلات، اقتصادي مشکلات هم شته او بعضې کسانو ته، او امنیتي څه ټول دي. ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالې جانې زموږ په ټولنه کې متأسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي، یعنی په اتم نهم لسم صنف کې بیا د دې د نامزاتی یا د واده کولو تلاشونه کېږي. چې دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري، او د تېرو کلونو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوي وو، ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاس ملالي جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي. وطنوال صاحب مهرباني
وکړئ. نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي، او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وضعیت کامیاب شي، او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښیږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري، او دوی ته د دوی کامیاب شي. ځکه استادان یې د دوی دپاره د کانکور دپاره چې امادګي لري دا امکانات و دوی ته نشته. البته دا اقتصادي محدودیتونه هم په دې کې رول لري. او تر ټولو مهمه، متاسفانه چې اوس امنیتي مشکل حل کېږي. زه به درته ووایم په عینو مینه کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري، او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي. خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې پکې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې ډېرته زړه نه شو کوي خپله پېغله لور دې د کوره څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ږغ
پر
مسؤلینو باندې دا د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو یاست، او ودی ته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړئ. ته زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم له درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي، که دغه رقم نه امنی وي نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي.
بلې،
ډېر تاسف پای دی.
ډېر مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستې پروګرام کې ګډون کوي. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې ښځې او نجونې د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته ووایاست چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو کې ټولنه ډېره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته ووایاست چې د خپلو دکړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې د دې په دوه څنډه کلونو کې به موږ بېرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګرد سره کلچر بدل کړی دی. موږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړي، پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلی دی. هېڅ نه وه مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما صنفیانو نجونو. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې دوی ته وایي چې باید یو نارینه ورسره وي محرم، هغه وخت دا تشتونه نه وه.
هشت شکل مسلمیت چی وه تو بس که بس هر ده قدیر ترانسپورت فرده تو عزینی و ده ترانسپورتون و هر با بس اکشن سول سلور بجوته به کابل توریسی بیا بمدشکه تو بولس بجه پا بس که کشنس هر اتا به جه به سینج پور ورسی بلو. نو زه فکر نکومه چه تا دنجو سکالو که مردست داغا حالت ورسی شو. متاسفانه چه دیر تاسف او جراز ایلی. جهانیان را لبنت جهانیانو پا داغا وعده باندی چه مرد به زمینه ده عادی جون که اولو برابره که ویلی. متاسفانه چه دا ولس ولا حتى في الأشهر الأخيرة شو بكرو كتر هذا دير بطر له نسوي طول أنا دير شهادة لجده أو دا تعسف بعدي نوزما برو والدين بعدين دار رغدي كلطفا خبل أولادنا كالقان دي كان جنودي ودرس يتشفقي ذا جنگ فرزاية وكلام أو كاغذ وكتاب تشفقي أو نجوم تخاصة دا زمنا برابرة في چه درس وای عالی تحصیلات وکی ذکر دوی پاینده که درو تا پینزو جنریشن پریده دوی مثبت رولو بوی او خپل آینده نسلونو که درش خدمت کولیس
بله وطنوال صاحب کتاسی اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړي چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای شي چې جونی او مور او پلار ولور زده کړو ته زړه ش کړی او دوی باید خپل جونو سره د لونو سره مرسته وکړي چې هغه ولور زده کړی بشپړ کړي.
الله تا خواست کنم چی دا جنگ تا دا پایتو که کشیشدی زکر جهانیان و نکوله ساله و زموش دولت تطوان هم دا خبر الورد تا امنیت راسی نو فکر کنم چی والدین هر کمودی کپلابی دا اولاد شغواری نو لمریشه چی دی زموش دا جنگ دا پایتو رسیدو پیشلا خبر ده چه مرزه وکوالیسو پا عدید و سرجوند وکوالیسو او فکر مو آرام سی مغز مو دیتا اماده سی چه دا اولاد توچیلی او اینده جوند بان فکر وکو دا دولت وزیفه ده چه پا دیه لارکی که پا منطقوی دا ولدی که پا جهانی ساته دی او که پا ملی ساته دی دا زمینه مسایده که او وصول تلار وارسی او مرسول تلار.
بله ډیر زیاته مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریډونکو د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. بیا به هم له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
لور زی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لور زی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغی تخت کې شاید د مینې قتل شوه و دغی تخت کې شاید د مینې قتل شوه و دغی تخت کې و څوم د زړه درزا باندې دا د زړه درزا باندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپه ال چوپه دا زمان دا لور زی تختم چې لا شور ډکه ستا باندې دا آی های ستا باندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپه ال چوپه دا زمان دا